ستړی مشي او د ازادي راډیو د روانې خبرونې د اوریدونکو هر کله کوم په دې خبرونه کې به وړاندې واوري چې ناتو د افغانستان لپاره غونډه جوړوي او په حقیقت به پریکړه وکړي چې دغه هیواد ته څومره نور پوځیان واستوي. کابل بیا د افغان ځواکونو پر تجهیز او روزنه ټینګار کوي او وایي چې نور بهرني عسکر باید په جګړو کې برخه وانخلي. خو لومړی خبرونه د افغانستان ولسمشر پر دولت مخالف او وسلوالو شغ وکړ چې د روشې مبارکې په ویاړ دی له جګړو لاس واخلي. بهرنیو ځواکونو د کندوز په چهاردری ولسوالۍ کې بمباري کړې. د نړۍ وسترو صنعتي هیوادو موافقه وکړه چې د ترستانو پر ضد ګډې هڅې وکړي. بشپړ خبرونه د افغانستان ولسمشر د دولت له وسلوالو مخالفانو وغوښتل چې د روژې مبارکې میاشتې په درناوي له وژنو او جنګونو لاس واخلي. محمد اشرف غني دا غوښتنه په هغه ویډیویي پیغام کې وکړه چې د روژې مبارکې میاشتې د رارسېدو په مناسبت پرون جمعه خپور شو.
له ټولو مسلح مخالفانو غوښتنه کوم چې د دې مقدس میاشتې عزت دې وساتي او د افغانستان د خلکو د سولې او روغې جوړې او واسطه دی لبای کوی او یا لک تر لکه د روژې مبارکې د احترام په خاطر دی له جنگ او قتل او قتال لاس واخ.
افغان ولسمشر په پیغام کې له دینی عالمانو او خطیبانو هم غوښتنه کړې چې په دې مبارکه میاشت کې دی خلکو ته د اعتدال، اتفاق او نیکۍ په اړه تبلیغ وکړي. نن په افغانستان او د نړۍ په اکثرو اسلامي هیوادو کې د روژې لومړۍ ورځ ده. په هرات کې پرون جمعه د ماین چاودنې لس تنه ملکیان ووژل او شپږ نور ټپیان کړل. د ملکیانو دغه موټر له هرات څخه غور ولایت ته روان و. د هرات چارواکي وایي دغه ماین د دولت د وسلوالو مخالفانو لخوا ځای پر ځای شوی و. د والي ویان جیلانی فرهاد تېره شپه ازادي راډیو ته وویل
یو فلانکوچ ډول موټر چې ملکیان یې غور ولایت ته لیږدول په ادرسکن ولسوالۍ کې ورباندې د ماین چاودنه سوې. په نتیجه کې یې لس تنه وژل سوي او شپږ تنه نور ټپیان سوي دي.
د هرات د والي ویاند وایي ټپیان د هرات مرکزي روغتون ته انتقال شوي او په ټپیانو کې د دوو تنو صحي وضعیت نازک دی. د پیښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. په کندوز کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي حمله کې د دولت دیارلس وسلوال مخالفان وژل شوي دي. امنیتي چارواکي وایي دغه برید په چهاردرې ولسوالۍ کې پرون شوی او په وژل شویو کې د وسلوالو مهم مشران هم شامل دي. په شمال ختیځ زون کې د پولیسو د 808 سپین زر زون عمومي قمندانۍ ویاند محفوظ الله اکبري ازادي راډیو ته وویل
په چهاردری ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفانو پر دوو مهمو مرکزونو د بهرنیو ځواکونو لخوا هوایي حمله سوي چې په نتیجه کې دیارلس وسلوال مخالفان وژل سوي. په وژل سویو کې د چهاردری ولسوالۍ لپاره د وسلوالو نظامي مسؤول ملا حقانی او مولوي عبدالخالق چې د وسلوالو د خاصې ډلې مشر وو او مرستیال شامل دي.
د پولیسو د 808 سپین زر زون ویان زیاتوي چې د کندوز ترڅنګ د دوی پوځي عملیات په بغلان او بدخشان کې هم روان دي. محفوظ الله اکبري وایي د بغلان د مرکز پل خمري اړوند سیمه بالا دوري له وسلوالو تصفیه شوي او په دغو عملیاتو کې 50 وسلوالو مخالفانو ته مرژوبله اوښتی ده. په بدخشان کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې زیبا کلسواري هم د وسلوالو له موجودیت څخه بشپړه تصفیه شوې ده. د کندهار چارواکي وایي د کندهار د مطبوعاتي دفتر د سلاکار عبدالغفور پیروز د وژنې په تړاو دوه مشکوک کسان نیولی دي. عبدالغفور پیروز د غوی میاشتې پر 18 د وسلوالو په حمله کې ووژل شو. د کندهار د امنیت قمندانۍ ویان زیاد دوراني رسنیو ته پرون وویل نیول شویو کسانو پر خپل جرم اعتراف کړی دی. د په وینا دوی د نهمې حوزې په مربوطاتو کې نیول شوي چې د پیروز تر څنګ تیر کال د سید محمد په نامه د ښاروالۍ د یوه کارکوونکي په وژنه کې هم لاس درلود. په یو بل خبر کې د امنی قمندانۍ ویان زیاد دورانی وایي تیر ماښام په کندهار کې پر شهید پتیال واټ پر دوو پولیسو غلچکۍ برید شوی. یو تن وژل شوی او بل ټپي دی. د جی وی ډلې یا د وسترو صنعتي هیوادو مشران وایي د تروریزم په وړاندې پر نورې مبارزې هم موافقه وکړه. دوی ویلي چې د تجارت په برخه کې خپل اختلافات کم کړي خو د اقلیم د بدلون په برخه کې نه دي توانېدلي د امریکا له ولسمشر ډانلډ ټرمپ سره پر کومه موافقه سلا شي. په ایټالیا کې د ډلې په ګډه اعلامیه کې چې د دې ډلې مشرانو پرون لاسلیک کړه غوښتنه شوې چې د انټرنیټ برابرونکي او د ټولنیزو رسنیو شرکتونه دي د افراطي محتویاتو لرونکو مطالبو په برخه کې اقدام وکړي. په جی و ډله کې د امریکا متحده ایالات، بریتانیا، کاناډا، فرانسه، جرمني، ایټالیا او جاپان شامل دي، خو په دې غونډه کې د اروپایي ټولنې استازي هم برخه لري. په اعلامیه کې ویل شوي د و سترو صنعتي هیوادو رهبرانو موافقه وکړه چې په ناامنو هیوادونو کې به د بهرنیو جنګیالیو په نیولو او تعقیب کې ګډې هڅې کوي، لکه په سوریه کې. دوی د بریتانیا په مانچستر ښار کې د دوشنبې ورځې د ځان وژونکي حملې له کبله د بریتانیا له حکومت سره خپل یووالی څرګند کړ. په هغه حمله کې چې داعش ډلې مسؤلیت منلی، د ګڼو ماشومانو په ګډون 22 تنه وژل شوي دي. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډانلډ ټرمپ پرون جمعه شمالي کوریا د امریکا د بهرني سیاست په اجنډا کې ستره ستونزه وبلله. شمالي کوریا په روسیې کې د میزایلو یو لړ آزموینې کړې چې انتقادونه یې پارولی دي. ښاغلی ټرمپ په ایټالیا کې د جاپان له سریاعظم شینزو آبی سره د جی و ډلې یا د نړۍ د سترو صنعتي هیوادو د سرمشریزې په درشل کې تر کتنې وروسته دا څرګندونې وکړې.
موږ به واقعا د شمالي کوریا پر ستونزه ډېر متمرکز یو. دا یوه ستره او نړیواله ستونزه ده چې یو ډول نه یو ډول به حل سي. تاسې کولی سئ شرط وتړئ چې دا به حلیږي.
د جی و ډلې سرمشریزه د ایټالیا په سیسلي جزیره کې پرون پیل شوه او نن هم دوام کوي. د مصر هوایي ځواک په ګاونډي هیواد لیبیا کې د ترورستانو پر روزنیزو کمپونو بمباري وکړې. د مصر د دولتي تلویزیون په حواله دغه بمباري د هغې حملې په ځواب کې شوې چې پرون د مصر په مینیا ولایت کې پر قبطي عیسویانو وشوه. په لیبیا کې د بمباریو تر خبر څو دقیقې مخکې تېره شپه د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی په تلویزیوني وینا کې وویل د ترورستانو کمپونه به چې په هر ځای کې وي په نقشه کوي.
مصر به پر تروریستي کمپونو چې په هر ځای کې وي په حمله کې هیڅکله پښنیولی نسي. موږ په څرګنده اقدام کوو، ځکه غواړو خلک مو خوندي کړو او غواړو د مصر د ملت امن خوندي وساتو.
د مصر چارواکي وایي پرون په یوه بس چې قبطي عیسویان پکې سپاره وو د وسلوالو په حمله کې لږ تر لږه 28 کسان ووژل شول او 25 نور ټپیان شول. د پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی، خو په تېرو میاشتو کې د اسلامي دولت ډلې داعش پر قبطي عیسویانو ورته حملې کړې دي. داعش ډلې خبرداری ورکړی وو چې پر دغو عیسویانو به نورې حملې هم کوي. قبطي عیسویان د مصر د 2 میلیونه نفوس 10% برخه جوړوي. تیره میلادی میاشت سکندری او تنتا شارونو پر دو کلیساګانو په ځان وژونکو حملو کې 46 کسان وژل شوي وو. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام د ناټو د عمومي منشي څرګندونې لرو. یان ستولتنبرګ وایي چې د افغانستان لپاره د نورو پوځانو د لیږلو او راغونډولو هڅې روانې دي. بل لور ته د افغانستان د ولسمشر مرستیال ویان دوا خان مینپال وایي
زمو څنګه په دې باندې دی چې د افغانستان امنیتي او دفاعي قواوې تشکیل شي، په صورت باندې نه غواړي چې د ناټو عسكر دې جګړې ته داخل شي.
د کندهار پر شاولی کوټ ولسوالی په تیرو څو ورځو کې طالبانو سخت مرګونی بریدونه وکړو. د کندهار مرستیال والی وایي
مخالفین کوشش کوي چې شاولی کوټ، کندهار د شاولی کوټ د روزګان د باندې دغه لار نام نه وساتي او دغه سړک چې د دولت څخه جوړیږي د سړک مخنیوي وکړي.
د خبرونې په دوام به دا هم واوري چې مصري الوتکو پر لیبیا بمباري کړي. هم ستاسو په ژغ پیغامونه خبرو او هم مو اس ام اسونه لولو. د ناټو سرمنشي وایي د ناټو د دفاع وزیرانو تر غونډې مخکې به څو په څو اونیو کې د افغانستان لپاره یو غونډه جوړه شي او په هغې کې به افغانستان ته د نورو پوځیانو د لیږلو پریکړه وشي. یان ستولتنبرګ دا خبره پرون ازادي راډیو ته وکړه. افغانستان ته د نورو تازه دمه پوځیانو پر لیږلو په داسې حال کې بحثونه کیږي چې په افغانستان کې د حواله تودېدو سره د دولت ضد وسلوالو حملې زیاتې شوې دي. افغان حکومت افغانستان ته د زرګونو تازه دمه بهرنیو پوځیانو د لیږلو هرکلی کړی، خو ټینګار کوي چې نوي پوځیان دې په جګړو کې برخه نه اخلي، یوازې د افغان ځواکونو د روزنې چارې مخته وړي. صالح محمد صالح راپور لري.
د ناټو سرمنشي یانس ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې د ازادي راډیو د خبريال د پښتنې په ځواب کې وویل افغانستان ته د نورو تازه دمه پوځیانو پر لیږلو راتلونکي میلادي میاشت پریکړه کیږي. د ناټو سرمنشي مونږ ویل چې افغانستان ته دقیقا د څو پوځیانو پر لیږلو غور روان دی.
We are now in the what we call fourth generation process and there will
اوس مهال د ځواکونو د زیاتولو په پروسه کې یو. په جون میاشت کې مخکې تر دې چې د ناټو د دفاع وزیرانو غونډه وشي، د ځواکونو د زیاتولو په باب یو کانفرنس جوړیږي. دا څرګنده ده د ناټو متحدان په افغانستان کې زموږ ماموریت ته دوام ورکړي. موږ د خپلو پوځي قمندانانو هغه غوښتنه هم ارزو چې د 2000 پوځیانو د زیاتولو په باب ده. په دې اړه لا پریکړه نه ده شوې، خو دا ښکاره ده د پریکړې دا پروسه به ادامه لري. په راتلونکو اونیو کې به د پوځیانو د دقیق شمیر په اړه پریکړه وسی. افغان حکومت د ناټو د دې پریکړې هرکلی کړی دی. د حکومت د اطلاعاتو او رسنیو مرکز تیره شپه په یوه اعلامیه کې ویلي چې ناټو په افغانستان کې له 3000 تر 5000 پورې د نورو پوځیانو پر لیږلو غور کوي. افغان حکومت که څه هم د بهرنیو قواوو د شمیر له زیاتېدو سره موافق دی، خو ټینګار یې د افغان ځواکونو پر غښتلتیا دی. د جمهوری ریاست مرستیال ویان دوا خان مینپال له ازادي رادیو سره په خبري کې ویل کابل غشتنه لري چې د ناټو دغه تازه دمه پوځیان په جګړه کې ونده ونه لري.
زمو څنګه پر دې باندې دی چې د افغانستان امنیتي او دفاعي قواوې چې له تروریزم سره د مبارزې ډېر سبوتیا لري، هغه دې تشخیص دي، د وی روزنه دي، اوس یو غیته دي مشورې ورکړل دي. ولې موږ په سرت باندې نه غواړو چې د ناټو عسكر دې جګړې ته داخل شي.
د اروپایي هیوادونو ترڅنګ د امریکا د حکومت لخوا هم افغانستان ته د 2000 اضافي پوځیانو پر لیږلو بحث روان دی. د امریکا حکومتي چارواکو ویلي چې ولسمشر ترامپ په خپل بهرني سفر کې په دې اړه د امریکا د متحدانو نظر واخلي. شغلی ترامپ په خپل اول بهرني رسمي سفر کې سعودي عربستان، اسرائیل، بلجیم او ایټالیا ته لاړ. په همدې حال کې د بریتانیا یوې حکومتي سرچینې د نوم نشولو په شرط تیره اونۍ وویل چې هیواد یې افغانستان ته د غیر محارب ځواکونو استولو ته تیار دی. خو تر دې مخکې جرمني اعلان کړی و چې افغانستان ته د نورو پوځیانو د لیږلو لپاره ټینګه اراده نه لري. د محل په افغانستان کې 10000 نړیوال پوځیان دی ردی چې له دې جملې 8400 امریکایان دي. دوی د افغان قواو پروزنه، تجهیز او سلام مشوره کې برخه لري.
د ناټو سرمنشي ینس ستولتنبرګ څرګندونې مو په راپور کې واورېدې چې ویل په څو اونیو کې به افغانستان ته د نورو پوځیانو د لیږلو پریکړه وکړي. ینس ستولتنبرګ په بروکسل کې ازادي راډیو ته دا خبره هم وکړه چې ناټو د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی پر هغه پلان غور کوي چې ناټو ته یې سپارلی دی. افغانستان یو 4 کلن امنیتی پلان چمتو کړی دی چې پکې د افغانستان د هوایي ځواکونو د پیاوړتیا غوښتنه شوې او له نړیوالو پکې هیله شوې ده چې افغان ځواکونه سم تجهیز کړي.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
افغان دولت وایي کندهار ته یو هیئت لیږلی چې هلته پر یو پوځي اډه وروستۍ حمله وڅېړي. دغه حمله د پنجشنبې د شپې ناوخته د شاولي کوټ په ولسوالۍ کې پیل شوه چې د جمعې تر سهاره یې دوام وکړ. که څه هم رسمي ارقام ښیي چې په دې حمله کې لږ تر لږه 15 افغان سرتیري وژل شوي، خو ځینې تازه معلومات ښیي چې د وژل شویو سرتیرو شمیر تر دې زیات دی. د څو ورځو په ترڅ کې طالبانو پر شاولي کوټ ولسوالۍ 2 ځله پراخ او سخت بریدونه وکړل. د کندهار لمرستیال والی اغلالی د سګيري سره فرشتې نگاه خبرې کړې دي او نمرې هم دا پوښتنه ترې کړې چې ولې په مشخص ډول پر شاولي کوټ بریدونه کیش.
شاولي کوټ د کندهار شار شمال طرف ته ولسوالۍ ده او د روزګان او کندهار په لوري لاره باندې پروت ده. او شاولي کوټ غرنۍ ولسوالۍ ده، نو د روزګان او د شمالي زابل او هلمند څخه دا د مخالفینو لپاره دوی سرجدار دي. د دې څاګو راتګ شمالي هلمند ته شمالي زابل څخه یوازنی فن چې دی هغه شاوجي کوکو منشن ولسوالۍ ده چې د روزګان پر لوی لاره باندې. بل خاص په روزګان پر لوی لاره باندې اوس کار شروع کیږي چې دا سړک په اساسي شکل باندې جوړ شي. نو مخالفین کوشش کوي چې همیشه د دې لارو مخالفت وکړي د جوړښت او د خلکو ستونزې او مشکل جوړ کړي او د حکومت د بسازۍ د خلکو د هوسایۍ لپاره حکومت کار کوي داغه مخه ونیسي. نو په دې وجه باندې دوی شاولي کوټ په نقشه کړی دي چې دوی د درو ولایتو چې دوی په هغه کې چې دوی تاثیرات لري د هغو پرمختګ لپاره لاره خلاصه وساته په دغه وجه باندې دی په شوي کورت باندې ډېر فشاره چي
داسې سرچینې چې نه غواړي د دوی نوم هم اخیستل شي ازادي راډیو ته دا هم ویلې ده چې کوم کسان چې دا برید کړی ده په شولی کوټ ولسوالۍ کې دوی سره ډېر مجهز اصلي د شپې لخوا چې کوم دوربینونو سره لیدل کېږي ورسره وو. ستاسو معلومات له مخه دا طالبان د کوم ځای نه راغلی دی، دا څوک دی او څنګه ځان شولی کوټ ته رسولی دی؟
مخالفین یو مخالفین دی، هر څوک چې دی هغه ټول د دولت پر ضد باندې دي او هغه د افغانستان د ولس پر ضد باندې دي. موږ هغه مشته فرق نه لري او د دغو درو سره ولایتونو چې کوم مخالفین دي هغه کوشش کوي چې د شاولي کوټ کندهار د مابین د شاولي کوټ د روزګان د مابین دغه لاره نام نه وساتي او دغه سړک چې د دولت څخه څخه جوړیږي د سړک مخنیوی وکړي. دا تیر کال په دې کې ډېر کوشش وکړي، اوس هم کوشش کوي او طالبانو بعض کسانو بعض ګروپو د شیا اصلاحات د دربندارو ته په کمپ کې دا کړي چې دا ستاسو سره نو هغه تبې په وسه کړي استفاده کوي.
د کندهار مرستيال ولی اغا لالای دستګيري نړیوالو چاپی خبرونو په خپلو تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ احمد تکل کتنه ورته کوي.
فارن پالیسی خبرونه په خپل پرونی غنه کې په یو تحلیلي مطلب کې پوښتنه کوي چې ولسمشر ډونالد ترامپ به د افغانستان په جګړه کې بریا څنګه ترلاسه کړي. خبرونه لیکي د افغانستان جګړه د امریکا د ملي امنیت لپاره خورا مهمه ده، ځکه چې القاعده ډله تر اوسه په بشپړ ډول نه ده ماته شوې او پر دې سربیره دا جګړه د متحدو ایالاتو د مشرتابه د ژمنو او اعتماد د خپلولو لپاره یو ازموینه ده. فارن پالیسی لیکي د ولسمشر ترامپ لپاره چې د امریکا د تاریخ تر ټولو اوږده جګړه ورته میراث پاتې ده، د دې جګړې ګټل ممکن کار دی. د افغانستان د جګړې اوږدېدو ته په پام سره یو شمېر منتقدان وایي چې که تر دې دمه دا جګړه نه ده ګټل شوې نو له دې وروسته هم د ګټلو وړ نه ده. خو ځینې نور بیا وایي امریکا تر اوسه نه ده توانېدلې چې افغانستان ته په کافي اندازه پوځي او ملکي مرستې ورسوي او همدارس په دې جګړه کې د بریا لپاره یې لازم زغم او صبر هم نه دی ښودلی. فارن پالیسی لیکي په لومړي ګام کې افغانستان ته د پوځي مرستو ترڅنګ د ملکی مرستو رسول خورا مهم دي او پر دې سربیره د امریکا پوځ باید د افغانستان له ملي دفاعي ځواکونو سره عملی مرسته وکړي څو د وسلوالو مخالفینو پر ضد د جګړې لپاره پر خپل توان ډاډه شي. خبرونه زیاتوي چې په دې ترڅ کې باید په افغانستان کې د رغونې داسې پروژې عملی شي چې خلک د اوږد مهال لپاره ورته هیله من شي. په داسې حال کې چې د خبرونه په وینا نه مرستندویو هیوادونو په دې برخه کې پنګونه کړي او نه د افغان حکومت پالیسیو د پنګونو ته لاره ورکړي. فارن پالیسی لیکي چې په همدې دلیل د حیرانتیا ځای نه دی چې په تیرو څو کلونو کې د نړیوالو لمرستو سره سره افغانستان لا هم د ظرفیتونو او وړتیاو له پلوه د نړۍ له ډیرو وروسته پاتې هیوادونو څخه دی. خبرونه د مطلب په دوام لیکي د افغانستان په جګړه کې بریا په جنوبی آسیا، منځنی ختیځ او نور نړۍ کې د امریکا د بیلابیلو ګټو لپاره خورا مهمه ده. او له بلې خوا که ښاغلی ترامپ چې په امریکا کې دننه په سیاسي لانجو او ستونزو کې ښکېل دی وکولای شي د افغانستان جګړه په بریالیتوب سره پای ته ورسوي، نو پر د کورني فشارونه به هم کم شي. انډین اکسپرس ورځپاڼې په خپله پرونۍ غاڼه کې لیکلي دي چې په افغانستان کې د چین، هند او امریکا ترمنځ د همکارۍ لپاره مساعد چاپیریال شته. په مطلب کې چې د افغانستان او سیمې د چارو کارپو پروفیسور برنت روبین لیکلی په بیلابیلو برخو کې د امریکا، چین او چین او هند ترمنځ اختلافونو او سیالیو ته اشاره شوی. د لیکوال په وینا دا درې هوادونه کولای شي په افغانستان کې له اختلافونو لاس واخلي او د همکارۍ لاره خپله کړي. د انډین اکسپرس مطلب زیاتوي دا همکاري د افغان ډیپلوماټانو د روزنې او د افغانستان د کرنیز شبکې د پراختیا په برخو کې له 15 کلونو راهیسې د امریکا او چین ترمنځ روانه ده، او که هند هم پر دې بهیر ورګټ شي نو د درې وړو هیوادونو چین، هند او افغانستان په ګټه به وي. پر دې سربیره د دې ډول همکاري په وسیله به دوی څرګنده کړي چې په افغانستان کې د هند ونډې ته په مهمه سترګه ګوري. په داسې حال کې چې چین له پاکستان سره په افغانستان کې د دې ډول همکاري وړاندیز نه دی کړی. برنت روبین لیکي د چین، هند او امریکا په ګډون په هند کې په وروستۍ غونډه کې د داسې یوې همکارۍ پر اړتیا ټینګار وشو. د روبین په وینا افغانستان اوس کولای شي د نړۍ د دې دریو لویو اقتصادي قدرتونو ترمنځ د همکارۍ مهم ډګر وي چې په نتیجه کې به د افغانستان ژغورنې ته لاره اواره شي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
په خوست کې یو شمېر قومي مخورو او د ټولنیزو سازمانونو غړیو په یو غونډه کې د ډیورنډ کرښې په دواړو غاړو کې پرشتنه امنیو او نورو سیاسي او ټولنیزو ناخوالو اندېښنه څرګنده کړه. مشرانو وویل په دې سیمه کې شته ستونزې اوس په یوه نړیواله مسله بدلې شوي او له همدې کبله نړیوالو ته هم پکار دي چې د دې ناخوالو په ختمولو کې همکاري وکړي. نجیب الله الخیر له خوست راپور لري.
په خوست کې یو شمېر قومي مخورو او د بیلابیلو ټولنیزو بنسټونو استازو په یوه غونډه کې د پولې په دواړو غاړو کې پښتنو ته په ورپېښو سیاسي او ټولنیزو ناخوالو اندېښنه څرګنده کړه او د دې حالاتو نه د ژغورنې یوازینۍ لارې په خپلو کې د ناستو ولاړو ډېرېدل یاد کړل. دوی چې د جمعې په ورځ د پښتون راویخ شخوازخ په بلنه د پښتو ژبې په یو علمي او ټولنیز کانفرنس کې راټول شوي ول ټینګار وکړ چې د دې سیمې شته ناخوالې په یو نړیوال کړکیچ بدلې شوي او نړیوالې هم باید په ختمولو کې مرسته وکړي. د کانفرنس یو تن ګډونوال قومي مشر محمد ولی شاه عمرزی په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
هغه ورونه چې ډیورن لین په اخو کې دی هغې سره باید تفاهمات وشي په دې مسایلو چې مثلا دا تشنج څلوېښت کلنۍ ته داخلي دا باید ختم شي، دې منطقې نه حتی ختم شي. دا اوس تقریبا په جهاني پرابلم بدل شوی ده، جهانیون دې په حال کې باید کومک وکړي.
په خوست کې د ټولنیزو بنسټونو د همکارۍ شورا مشر سخی جان سرحدی وایي
مونږ باید نو څه ولوري ولرو، پوی پوی خلک ټولکو، پوی پوی خلک په جامعې کې خو ته دې خو ته و بل سره تماسونه اړیکې وسوتو. کدا نوی دا الته جړه دلته جړه دا جړه بوي ویر بوي ماتم بوي بالکل دې نه مونږ بل څه لسته کولای نه شو. دښمن به مونږ نه خواندو او غابو کې چربیږي غابو دا یو خبره شته. ډیر کلاک مکار دښمن موجود ده، هغه ته پیږي په ګوته ګڼلی و ته سبا مشرون من نه یوړل آجې پورا چې هغه مشرون پنځه کسون په ځون سي لرل.
د خوست د ولایتي شورا غړی امیر الله رسواند وایي که پښتانه خپل ستونزې درک کړي او یو موټی شي نو دوی دا قوت لري چې دا قوم له موجودو ستونزو او ننګونو راوباسي.
کوز پښتنه او پوس پښتنه چې دا یو لوی قوت ده او دا که رښتینی په یوه خوله په یوه ژبه په یوه غږ واوسېږي دغه کوم ننګونه چې دوی په مخ کې پرتې دي د هغې د له منځه وړلو دپاره دوی ته کوم مشکل نشته.
د کنفرانس یو تن تابعه کوونکي او د لندن میشتو افغانانو استازي سعدالدین منګل وایي د دوی خوځښت په دې هڅه کې دی چې پښتانه یو موټی کړي او په دې برخه کې مشران د خپلو وجیبو اجرا ته وهڅوي.
مونږ هڅه کوو چې دغه بدبختي چې فعلا د مونږ د پښتنو په لارو بر په نوم یادیږي دغه خبرې ورکې کو او نو دې کې مونږ اړین خلک هغه خلک بولو چې دا د پښتنو مشران چې دي دوی باید کار وکړي چې د لارو بر پښتانه سره یو کړي.
د یادونه ورده خوست د افغانستان په سوال ختیځ کې له سرحدي ولایتونو څخه دی چې د شمالي وزیرستان کورمې پاړه چنار او نورو قبایلي سیمو سره 1340 کیلومتر پوله لري. له دریو کلونو راهیسې د شمالي او جنوبي وزیرستان همدارنګه د ځینو قبایلي سیمو زرګونه کورنۍ د دوی په سیمو کې د پاکستان پوځ د نظامي عملیاتو او هلته د شته بد امنیو له ګواښه په خوست کې میشتې دي.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. په کابل کې شپږ او په ټول افغانستان کې وویشت امن کورونه دي. په دغو امن کورونو کې داسې ښځې او نجونې ژوند کوي چې د کورني تاوتریخوالي له کبله د خپلو کورونو پرېښودلو ته مجبورې شوي دي. په کابل کې له خوندي کورونو څخه یو د ښځې د ښځو لپاره په نوم مؤسسې لخوا اداره کیږي. فرانسوي خبري اژانس راپور ورکړی چې په دغه امن کور کې 15 ښځې او کوچنیان ژوند کوي. ملالا او حمیرا له دغو ښځو څخه دوی دي. ملالی بشیر نور جزئیات وړاندې کوي.
د فرانسې خبري اژانس تر راپور له مخې پر ملالا په شپږ کلنۍ کې د یوه سخت دریځ قومندان لخوا جنسي تیری شوی وو او له کبله یې هغې حمل واخیست. دا چې کله او څه وخت پر ملالا جنسي تیری شوی وو په دې اړه څه نه دي ویل شوي. ملالی له دې وروسته پریکړه وکړه چې ځان ووژني، خو تر دې اقدام مخکې د امن په کور کې ورته پناه ورکړل سوه او د ژوند لپاره ورته هیله پیدا سوه. د امن کور چې د افغانو ښځو لپاره د یوې خیریه موسسې WAW لخوا اداره کیږي، ملاله او ګڼ شمېر نورو ښځو ته چې له کورنۍ تاوتریخوالي سره مخامخ سوي دي پناه ورکوي او هغوی ته هیلې ورکوي. ملاله اوس هم له هغه څه څخه ځورېږي چې پخوا پر تېر سوي دي، خو اوس غواړي خپله انرژي د ځان، د خپل کوچني او د نورو د یوه ښه راتلونکي د جوړولو لپاره مصرف کړي. دې ویلې چې غواړي د پولیسو افسره سي او د ښځو له حقونو دفاع وکړي. ملاله رواني استونزو سره مخامخ ده، خو پر ځان یې اعتماد له لاسه نه دی ورکړی. دیز د کړي چې متن ولولي او غواړي ډیره د خپل کوچني په پالنه کې بوخته وي. ملالې د خپل زوی نوم نظیف ایښی دی. همیرا بله ښځه ده چې له خپلو درو لوڼو سره له شپږو میاشتو راهیسې په امن کور کې ژوند کوي. د دې لوڼې له دوو کلونو څخه تر اتو کلونو عمر لري. همیرا د خپل معتاد میړه له وهلو ټکولو تښتېدلې ده. همیرا فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې د هغه تاوتریخوالي له کبله چې پخوا ورسره سوی اوس هم د سر له درده کړیږي. همیرا وایي میړه یې ویلي چې خپلې لوڼې به د واده په هدف خرڅې کړي. فرانسې خبري اژانس لیکلي چې د دغه امن کور دروازه د امنیتي کمرو له خوا څارل کیږي. د ښځې د افغان ښځو لپاره موسسې رئیسه ناجیه نسیمی ویلي چې هیڅ څوک دغه ځای ته د ننوتلو اجازه نه لري. د دې په وینا د دې موسسې کارکوونکي لا نه دي خبر دا د امن کور په کوم ځای کې دی. په افغانستان کې د امن په کورونو کې اوسیدونکو ښځو ته چې له کورني تاوتریخوالي سره مخامخ وي حقوقي خدمات هم ورکول کیږي. په کابل کې له دغو کورونو څخه یو یې د 2004 کال راهیسې د افغانستان د کوچنیانو او ښځو د مرستې موسسې یا HAWCA لخوا اداره کیږي. د دې موسسې اداره کوونکي مینا سلطانی زیاته کړه چې د افغانو ښځو او کوچنیانو سره د مرستې موسسه هر کال شاوخوا 300 ښځو ته د سرپناه حقوقي او ټولنیزې مرستې زمینه برابروي. د دې په وینا په 2016 کال کې د ښځو پر وړاندې د کورنیو د تاوتریخوالي شاوخوا 255 قضیې حل کړې دي. دوایی بلا بیل قضیه وی د بیلگی پتوک میرمن او میره طلاق غوشت او لایو بلا جلاسی بیو او دیره کسان چی نه غوشتل بیرته لخپل میرمن یا میره سره یو ځای سی کله چی لایو بلا جلاس ول د ټولنیزو خدماتو په اساس چی د دوی لپاره مو په امن کور کې درلودل دوی مو پر خپل پښو ودرول او هغوی په خپل وکړای سو چی خپل ځانونه تکیه کړي. په امن کورونو کې هغه ښځې او نجونې ژوند کوي چې د کورنۍ تاوتریخوالي له کبله تیښتې ته اړ سوي وي. دوی د ښځو چارو وزارت لخوا د امن کورونو ته معرفي کیږي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې په هیواد کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي کچه په 1995 کال کې د تیر کال په پرتله 8% کې زیاته سوې ده. د معلوماتو له مخې دا کمیسیون تیر کال د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي تر 15,500 زیاتې قضیې ثبت کړې دي.
خبریاست د ناسا یا د امریکا د فضایی تحقیقاتی ادارې یوې بسپرلی و فضایی بیړۍ د مشتری په قطبونو کې د سترو توپانونو څرک لګولی دی. د ناسا څېړونکو د پنجشنبې په ورځ د می په 15مه د دغه خبر د اعلانولو په مهال وویل دا د شمسی نظام د دې تر ټولو سترې سیارې په اړه د پام وړ نوي معلومات دي چې ترلاسه کیږي. ناسا وایي چې مشتری یوه مغلقه ستره او ناکراره دنیا ده او له هغه څه سره ډېر توپیر لري چې مخکې ساینس پوهانو د هغې په اړه فکر کاوه. د ساینس او جغرافیې څېړنو په ساینس اینډ جغرافیکل ریسرچ خپرونه کې په یوه څېړنیزه لیکنه کې د مشتری په قطبونو کې د توپانونو په اړه دا تازه کشف مهم بلل شوی او په هغه کې ویل شوي چې ساینس پوهان باید د دې ګازي سیارې په اړه په خپلو نظرونو بیا کتنه وکړي. د مشتری په قطبونو کې کوټلي او سره پاشلي توپانونه لیدل کیږي او دا احتمال شته چې له توپان سره د دې سیارې پر سطح ژلۍ یا واوره اوري.
د مشتری په اړه د معلومات عصمت ساروان در سره شریک کړل.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
نقیب الله د ډیورنډ کرښې ساتونکی د ژړې ولسوالۍ له نهرې کارۍ څخه لیکي له ټولو طالبانو غواړم چې د روژې په مبارکې میاشت کې د وینو له بهولو ځان وساتي. احمدي له کندهار لیکي د کندهار په مرکزي زندان کې د بندي اسیرانو حالت ډیر خراب دی. ولسمشر دي د زندان حالاتو ته جدي پاملرنه وکړي. عزیز الله ارمان نیازی له خوست لیکي له طالبانو هیله کوم چې د روژې مبارکې له رارسېدو سره له جګړو لاس واخلي او د سولې خبرو ته کښېني. عبدالواحد مدقیق له لوګره د روژې مبارکي ټولو افغانانو ته ورکړې ده. مینه وفا له ازر ولسوالي ورته پیغام لري او ټولو مسلمانانو ته د روژې مبارکي وایي. قاری رحمت الله روحانی له هلمند لري کې سول بهرنیان نشي راوستلای او نه راولي. افغانان باید په خپل کې سول وکړي او د سولې لپاره هڅه وکړي. عبید الله سروري د لغمان د علشنګ لري کې طالبان او دولت باید پروژه کې اور بند وکړي. جمال خان له کندهار لري کې افغان حکومت او طالبان د پروژه کې اور بند وکړي. اتنی می بجیش وی لند خبرونه. د افغانستان ولسمشر د دولت له وسلوالو مخالفانو وغوښتل چې د روژې مبارکې میاشتې په درناوي له وژنو او جنګونو لاس واخلي. اشرف غني دا غوښتنه په هغه ویډیوي پیغام کې وکړه چې د روژې مبارکې میاشتې د رارسېدو په مناسبت پرون جمعه خپور شو. په هرات کې پرون جمعه د ماین چاودنې لس تنه ملکیان وشل او شپږ نورې ټپیان کړل. د ملکیانو دغه موټر له هرات څخه غور ولایت ته روان و. د کندز په چهاردرې ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي حمله کې د دولت دیارلس وسلوال مخالفان وژل شوي دي. ویل کېږي چې په دغو وژل شویو کسانو کې د وسلوالو مهم مشران شامل دي. د کندهار چارواکي وایي د کندهار د مطبوعاتي دفتر د سلاکار عبدالغفور پیروز د وژنې په تړاو دوه مشکوک کسان نیولي دي. د جی وډلې یا د وسترو صنعتي هیوادو مشران وایي د تروریزم په وړاندې پر نورې مبارزې هم موافقه وکړه. د جی و غونډه پرون د ایټالیا په سیسلي کې پیل شوه او نن هم روانه ده. د مصر هوایي ځواک په ګاونډي هیواد لیبیا کې د تروریستانو پر روزنیزو کمپونو بمباری کړی. د لنډو خبرونو وروستی خبر مو همدا و چې مصر په لیبیا کې بمباری کړی. د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی ژمنه کړې چې د هیواد پوځیان به د سخت دریځو وسلوالو د روزنې مرکزونه چې په هر ځای کې وي په نښه کړي. السیسی دا خبره تېره شپه وروسته له هغې وکړه چې وسلوالو کسانو په مصر کې پر یوه ډله عیسویانو حمله وکړه. په هغه حمله کې 28 کسان وژل شوي دي. د مصر ولسمشر له خپل امریکایي سیال څخه غوښتنه وکړه چې د تروریزم پر ضد جګړه کې د مشرتابه نقش ولوبوي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې راپور له سالم محمد صالح څخه اورو.
د مصر د قاهرې د یو روغتون مخې ته ګڼ کسان راټول شوي. دوی د پرونی پېښې مړي او ټپیان دغه روغتون ته وړي دي. وسلوالو کسانو د مصر په مینیا ولایت کې د قبطي عیسویانو مینی بس موټر ودراوه او پر دوی وسلواله حمله وکړه. په دې پېښې کې لږ تر لږه 28 کسان وژل شوي او 25 نور ټپیان شوي دي. تر پېښې وروسته د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی په یوه ټلویزیوني وینا کې د امریکا له ولسمشر ډونالد ټرمپ څخه غوښتنه وکړه چې د تروریزم پر ضد جګړه کې د رهبری نقش ولوبوي.
انا بوجه ندائي
په مستقیم ډول د ولسمشر ټرمپ څخه خپل غوښتنه مطرح کوم. پر تاسو اعتماد لرم، ستاسو پر ژمنو او وړتیا ډاډ لرم. د نړیوال تروریزم پر ضد جګړه خپل اصلي ماموریت کړی. د مصر ولسمشر په خپلو خبرو کې وویل چې پوځیان به یې د هغو سختریزو وسلوالو چې پر مصر حمله کوي د روزنې مرکزونه که په مصر کې دننه وي یا بهر په نښه کوي. مصر به پر تروریستي کمپونو چې په هر ځای کې وي په حمله کې هیڅکله پښه نیولی نسي. موږ په څرګنده اقدام کوو ځکه غواړو خلک مو خوندي کړو او غواړو د مصر د ملت امن خوندي وساتو. عبدالفتاح السیسی وویل د مصر پوځ پر دغسې یوه مرکز په وروستیو کې حمله کړې ده. ولسمشر سیسی د دې حملې او دقیق ځای په اړه څه ونه ویل، خو له مصر څخه رارسېدلي راپورونه وایي چې د دغه هیواد پوځیانو په ګاونډي هیواد لیبیا کې د سختریزو مرکزونه ویشتلي دي. د مصر دولتي تلویزیون پرون جمعه راپور ورکړ چې په دغو بمباریو کې د لیبیا د ختیځ په درنه ښار کې د سختریزو وسلوالو د روزنې شپږ کمپونه ویشتل سوي دي. دلته د قربانیانو ویرجن خپل خپلوان د پرونی حمله مړی په منیا ولایت کې خاورو ته سپاري. د منیا والی اوسام البدایوی وایي وسلوالو کسانو پرون پر هغو عیسویانو چې د قاهرې د جنوب په 200 کیلومتري کې خپل عبادت ځای ته روان و حمله وکړه. د مصر د کورنیو چارو وزارت وایي وسلوال کسان په دریو پیک اپ موټرو کې سپاره و چې تر حمله وروسته له سیمې تښتېدلی دي. تر اوسه د دې پېښې مسؤلیت چا نه دی منلی، خو په تیرو میاشتو کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر قبطي عیسویانو ورته حملې کړې دي. داعش ډلې خبرداری ورکړی و چې پر دغو عیسویانو به نورې حملې هم کوي. قبطي سویان د مصر د 2 میلیونه نفوس لاس فیصد برخه جوړوي. تیر میلادي میاشت د سکندریه او تنتا شارونو پر دوو کلیساګانو په ځانوژونکو حملو کې شپږ څلوېښت کسان وژل سوي وه.
آزادی رادیو تغوا ګونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو د سهار لوو د ماښام تر پورې په منځني څپه دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوریدل شي او په همدې څپو د ماښام لوو د سهار تر بجو پورې آشنا راډیو نیولې شي. د ازادي راډیو د دې سات د خبرونې خبری برخه پای ته ورسیده. زحمت چې بر لتاسو اجازه غواړم. البته اونیس پروګرام لرو ازادي او اوریدونکو پروګرام. په دې پروګرام کې ساسو پر ژغ سب شوی پیغامونه فریبا ظاهر راغونډ کړی دي. په پوره سات لا ازادي راډیو خبرونه اوریدل شي.
آزادی او اوریدونکو جوړونکو فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه ومني. ستاسو د روغتیا په هیله دونه غوړم د روغتیا ستونزو په اړه مو ستاسو پیغامونه در واورم چې د چارواکو سره هم پرې غږیدلې. نور پیغامونه هم لرو په ځانګړي ډول د روغتیا په برخه کې غوړم یو څو بیلګې در واورم بیا په مسولینو ته ورسو. لومړی له پکتیا څخه د ورور پیغام راخلم.
د پکتیا ولایت جانخیل ولسوالۍ اوسېږم. اوسېدونکی محمد سلام زحمت در کوم غواړم چې سره وغږیږو. تر دې دمه چې موږ په پکتیا کې د جانخیل په ولسوالۍ کې د کلینیک صحی باش ډېر کمزوری دی، ډېره ضعیفه اداره لري. په دې برخه کې په دې عرصه کې د موږ سره کومک همکارۍ ته مو اړتیا ده د مرکزی دولت، البته د مرکزی دولت څخه.
سلام علیکم، این جانی فکردوس از قریه دمیران ولسوالی گرزان لایک فاریاب بامدایتان صحبت میکنیم. برادر عزیز، کلینیک هم ما داریم، کلینیکی داریم که قبلا ما گفته بودیم در و دیواری ازی همینطور خراب و تخریب و نه چپرکت داره و نه بستره داره و نه داکتری خوب و سعیده و رسیده داره، اما کلینیک بودن کتی بسیاری ببینیم که ما و شما در گوشه، ما در گوشه و کنار افتاده هستیم که دورترین ولسوالی های نقاط ولایت فاریاب هستیم. ببینیم که شما از ولسوالی حرکت میکنیم چهار ساعت یا پنج ساعت ما به ولایت میرسیم، به ولایت فاریاب. در اینجا یک عده دوا فروشا برادرای ما است که برادر دوای بی کیفیت آوردن، دوای بی کیفیت هیچ تاثیری نداره. باور خدا کنین که همین تفلکای ما همه سینه بغل میشه چند مراتب، از یک مرتبه ده مرتبه به کلینیک میره و دوایش تاثیر نمیکنه، دوایش هیچ کیفیتی نداره. برادر بزرگوار، ما اینو چیکار کنیم؟ از وزیر صاحب سیاسی ما خواهش مندیم که امیر نظری بیاندازن که این دوای بی کیفیت به درد نمیخوره، این مسلمان ها از کجا کنه؟ یک مسلمانی که یک پنج گرم پیسه نه مالش سودا میکنه، دارهش گیلم سودا میکنه، اون میره و کیفیت نداره، پس بیچاره متر میدان میمونه، هیچ نداره، دوایش تاثیر نمیکنه، صاحب اولادش از بین میره. از حضور شما خواهش مندیم که شکایت ما را به مقامات بالا، به وزیر صاحب سیاست ما برسانید که حتی یک نظر اندازی شود که یک دوای پرکیفیت دیگه که در اینجا مردم اگر استعمال میکنن به دردش بخوره. دیگر گفتنی ندارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بله، زل لوگر را خبری کنم. در لوگر پس حتی همه که واکسین در لیونیش که واکسین په بیا باندې خرڅوي. ډاکتران اول کې یو پلمه او بهانه کوي، وایي نشته نیست، خلاص شده. په اخر کې یو سازش کوي، وایي 8000 میتی، 8000-9000 میتی، 11000 میتی. دغه زموږ شکایت صحت عامه ته یا مربوطه مقاماتو ته یا بالا مقاماتو ته ورسوي. و سلام.
بله، سلام علیکم. ما زولای دایکندی ولسوالی شهرستان به تماس شدیم. ولسوالی شهرستان جزء ولایت دایکندی میشه. ما نه دکتر داریم در اینجا، نه سرک داریم، نه هیچی نداریم. چرا دولت توجه نمیکنه به حال ما؟ دکتر اصلا نیست، سرک هم نداریم. یک آدم که مریض میشه باید یک ساعت دو ساعت بلی زنبل یا اینکه پشت کنی ببری تا در یک سرک برسی و بعد دو ساعت یا سه ساعت یا چهار ساعت موتر رو باید کرا کنی و رم در بس تا برسنی به شفاخانه. باید دولت ولسوالی شهرستان دایکندی توجه زیادی داشته باشد. خواهش من از دولت همینه. تا
تشکر.
نوم بشیر ده د امام صاحب ولسوالۍ اوسیدونکی یم. تاسو ګورئ دلته په امام صاحب ولسوالۍ کې او د قندوز په ټولو ولسوالۍ کې، البته په شپږو ولسوالۍ کې، هغه څنګه چې باید صحي مراکز فعالې په هغه اندازه نشته. دي صحي مراکز یې خو چې ډاکټرانو ته لاړ شي، دوا درته پڼ کې، یو بوجي دوا درته در کې، سړی د قد او د وزن نه د دوا وزن ډېری دومره دوا پڼ کې، په یوازې دې چې فایده وکړي ټول خلکو ته د معدې تکلیفونه پیدا کړي دي، فیسونه ډېر لوړ شوي دي. یو نسخه دوا په 2500 روپۍ، 1200 1400 روپۍ، غریب سړی چې خانی کې دا 2500 روپۍ 2000 روپۍ د کومه کې شته په یو تک باندې د ډاکټر ته ورګي.
دوستانو د روغتي ستونزو په اړه مو تاسو راغلي پیغامونه درواورول. ځینې داسې شکایتونه هم ستاسو روغتي مرکزونه د افغانستان په ځینو سیمو کې غیر قانوني فعالیت کوي چې د مسلکي ډاکټرانو یا با کیفیت درملو لقبل د خلکو شکایتونه ترې ډیر دي. یو بیلګه هم په روزګان ولایت کې ده. د دې ولایت روغتي مسولینو په دې ورستیو کې ویلي چې د دغې ستونزې د مخنیوي په هدف د ناقانونه صحي مرکزونو د تړلو کمپاین پیل کړی دی. د دې کمپاین د پیلېدو په اړه په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت یو پوښتنه تو کړی دی چې دلته به په ګاډو وورو.
خو نست جواز نه لري د درملتون پر حال او په ګورو چې دواې څنګه دا ډاکټر صاحب هم راځي دواې چې یو یو راځي ډاکټر صاحب
دا اورزګان سیمه شارواکي وايي هغه کسان باید یو قضایي ارګانون ته معرفي کړي چې ناقانون روغتونونه او درملتونونه اخلاص کړي وي. د اورزګان ولایت د عامې روغتیا ریاست رئیس ډاکټر خان اغا مخیل نن سه شنبه په ترینکوټ ښار کې د یو شمېر هغه ناقانون روغتونونه او درملتونونه د تړلو پر مهال ازادي راډیو ته ویل چې په دغه ولایت کې به د هغه روغتونونه او درملتونونه دروازې وتړي چې قانوني جواز ونه لري او یا هم تر وخت تیر درمل په درملتون کې پیدا شي.
څنګه په مخ راوتی چې هغه کسان چې جواز لري هغه کار نه لاس واخلو، څوک چې دواې ایکسپایر دی یا تاریخ تر څو هغه راټول کو.
شاغلی میخیل دا هم ول چې په اورزګان ولایت کې دا مهال د 50 په شاوخوا کې درملتون نشتون لري چې ګڼ شمېر قانوني جواز نه لري او غیر قانوني فعالیت کوي. دا چې په اورزګان ولایت کې تیر کلونه هم دې ته ورته کمپاینونه پلی شوي او غیر قانوني صحي مرکزونه تړل شوي، خو له څو ورځو وروسته به بیرته پرانیستل شوه. خو ولې د اورزګان ولایت د والی ویان دوست محمد نایاب چې خپله په دغه کمپاین کې برخه اخیستې وه، ویل چې دا ځل به قانون سرغړونکي عدلیه او قضایي ارګانونو ته معرفي کړي. ښاغلی نایاب وایي
دغه کمپاین چې موږ په لاره چولې د تیرو کمپاینونو په پرتله دا توپیر ولري چې دا ځل موږ تر عدلي او قضایي ارګانونو پورې دغه پروسه تعقیبوو. هر هغه څوک چې په قانون توګه دلته فعالیت کوي او بې کیفیته درمل په خلوص دواخانو کې پلوري، دوی به په لومړي سر کې موږ شناسایي کوو، د دوی یو لیست به چمتو کوو او وروسته تر دې چې موږ دغه کمپاین بشپړ شو دوی به رسمن عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارو تر څو پورې په دغه برخه کې په دوی باندې قانون پلی شي.
دا په داسې حال کې ده چې په اورزګان ولایت کې د ناروغانو د درملنې لپاره یوازې یو ولایتي روغتون شتون لري چې په هغه کې هم د مسولینو په خبره د زیاتو برخو ډاکټران وجود نه لري. په ورته وخت کې د ترینکوټ ښار یو شمېر اوسیدونکي له دغه اقدام څخه خوښ شي او غوښتنه کوي چې دې لړۍ ته نوره هم ادامه ورکړي. د ترینکوټ ښار اوسیدونکي ازادي راډیو ته داسې وویل:
نوم یې پلانوي شجاع دی، په اورزګان ولایت کې یو ځوان هم دغه بهیر چې دی پیل کړی دی چې د هغه روغتونونه چې ناقانونه فعالیت پیل کړی وه، همدارنګه هغه دواخانی چې ناقانونه فعالیت کوي هغه ته بندي کې د دې حرکت ستاینه کوو. خوشحاله یو چې په اورزګان ولایت کې د قانون په رڼا کې او کار ترسره کیږي.
دا یادونه وړ ده چې اورزګان یو د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې د مسلینو په وینا خلک تر ډېره له صحي خدماتو بې برخې دي او ښه خدمات ورته نه وړاندې کیږي.
په اورزګان ولایت کې مو د عامې روغتیا د مسولینو د اقدام په اړه واورېدل چې د ناقانونه صحي مرکزونو په د تړلو په اړه یې کړي، خو د ستونزې یوازې په یو ولایت نه هواریږي. په نورو لرې پرتو سیمو کې هم داسې ستونزې ډېرې دي چې باید جدي توجه ورته وسي. د ولسي جرګې د روغتیایي چارو کمیسیون مشر مجیب رحمان څمکني سره مې د روغتیایي خدماتو پر ښه کېدو او څرنګوالي مرکه کړې ده چې تر یوې لنډې وقفې وروسته به واورو.
ازادي او اوریدونکي، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
تم کله سب غواړم او پښتم چې زموږ اوریدونکو د افغانستان له بیلابلو منطقو سیمو څخه چې موږ ته پیغامونه رسولي دي، هغه د روغتي خدماتو د ارزښت کولو څخه ډېر مشکلات لري او شکایتونه لري. دوی وایي چې په مجموع کې په افغانستان کې د روغتي خدمات سم د قناعت وړ نه دي او یا حتی هیڅ نسته. روغتي مرکزونه، روغتونونه یا شسم مسلکي پرسونل په لری پرتو سیمو کې نسته، او ځینې خلک هم د دوا او د کیفیت څخه شکایت کوي چې دوا او درمل اصلا کیفیت نه لري او د دوی پر ناروغانو باندې سم اغیز نه لري. یعنی په مجموع کې د روغتیا وضعیت د قناعت وړ نه دی په افغانستان کې. نو اوس غواړم ستاسو څخه واورم چې په افغانستان کې د روغتیا وضعیت او خدمات تاسو څنګه ارزوي او څومره تاسو د قناعت وړ بولی او دلایل څه دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. به هر څه اول خپل ټول اوریدونکو ته او تخنیکي همکارانو ته نیک هیله او احترامات وړاندې کوم. دا وخت ده چې په افغانستان کې د صحي خدمات ارزښت کولو کیفیت ډیر ټیټ ده، یعنی په هغه کچه چې د افغانستان خلک ولسونه ضرورت ورته لري په هغه کچه صحي خدمات دپاره نه عرضه کېږي. چې د دې علت هم مشخص ده، علت یې ټولنه عمده علت دغه ده چې په نوره دنیا کې که تاسو وګورئ هلته د صحت سکتور ته په ډېره لوړه کچه باندې بریجا ورکول کېږي. اما بد وخت نه چې زموږ سیستم دغسې یو جوړ شوی ده چې د یو شخص دپاره مونږ کرنی بریجا چې د یو شخص دپاره لرو چې قانون سراسام چې په هغه کې لیکل دي چې ابتدایي خدمات باید وړیا وي، نو دلته سی خدمات نه ارزه کیږي او کارځ کیږي هم د هغه کیفیت به ډیر ټیټ وسی. نو په دې اړه موږ مشخصا رئیس جمهور سره خبرې کړې دي او د عامه روغتیا وزارت ته هم په دې اعتبار خپل نظر نور کړی دي. تیر کال شاید تاسو په جریان کې اوسئ چې تیر کال موږ یو تر وړاندې کړی و د کمیسیون د خوانه چې ابتدایي خدمات د معین فیس په مقابل کې چې ډیر کم وي د هغې په مقابل کې د خدمات ارزه شي، یعنی که دغه فیس موږ دوی نه واخیستل شو شاید د خدماتو په کیفیت کې یو څه بهبود راشي. تاسو ته بهتره معلومه ده کله چې کیفیت لوړېږي نو د کیفیت سره قیمت هم لوړېږي. نو دلته چون قیمت بیخي په صفر سره برابر ده او موږ تقاضا د ډېر لوړ خدمات کوو، کله چې موږ بریجا ورته ونه لرو پیسې ونه لرو ناممکنه ده چې موږ صحیح خدمات په هغه کیفیت چې د نورو ملکونو سره عرضه کېږي په هغه کیفیت موږ خدمات عرضه کوو.
بله څمکلی صاحب، تاسو خو دا مسایل یاد کړل، اوس که دا راته وویل چې د حل لاره څه ده د دغو ستونزو لپاره چې تاسو هم وویل او خلکو هم راته ویلي دي، څه باید وسي چې د روغتیایي خدماتو ښه کېدو لپاره یو جدي کار وسي، جدي اقدام وسي؟ ځکه په تېرو کلونو کې هم ډېرې پیسې په دې برخه کې مصرف شوي دي، خو لکه چې معلومه ده نتیجه یې د قناعت وړ نه ده. اوس باید څه جدي اقدامات وسي؟
نو د حل لپاره مختلف لارې دي. اول دا چې باید موږ په ملي بودیجه کې د هغې لپاره د صحت سکتور لپاره بودیجه اضافه کړو، خاص تخصیص ورته ورکړل شي. علاوه د دې نه خپله په اداري سیستم کې هم چون تاسو ته بهتره معلومه ده دلته په زموږ په اداره کې زموږ په سکتور صحت سکتور په برخه کې فساد هم موجود ده، یعنې تر دې حده ځکه درته ووایم چې نن د افغانستان نور ولایتونه خو یو ځای ته پرېږدو، تناکه موږ د کابل د صحیح وضعیت پښتنه وکړو بازار ته چې لاسو د ټولې دنیا هغه خراب ترینه دوا، یعنی که ووایو چې ټول بازار همدلته په کابل کې جوړ شوی ده، یعنی دغه ستونزې شته دي. د دې پراخه خبره دغه ده چې موږ په ټولو خپلو سرحدونو باندې حکومت کنټرول باید راولي، هغه دواګانې چې نور ملکونه واردېږي د هغوی کیفیت وکړل ولیدلی شي او هغه دلته د نورمو سټنډرد ادارې ته ولیږلی شي تر څو هغه تجزیه شي چې واقعا دغه دوا چې دلته مختلفې کمپنیګانې راوړي د دې کیفیت صحیح ده او که نه ده. علاوه دینا اوس د تاسو سره معلومه ده چې اوس موږ د غټي اغستون د امنیتي ستونزې سره مخامخ یو، هم د اوس هم تقریبا 5200 د موږ خوره د موږ حکومت په لاس کې نه ده او هر چا ته هته دي چې خدمات هم نه ارزه کیږي، کله چې یو ځای کې امنیت نه وي هلته ډاکټر نشي تللی. دا مختلف ستونزې دي، خو په هر صورت د حل لاره د ما په نظر دغه ده چې بریجا کې اضافه ورته راولو او د کرپشن مخه ونیول شي او یو څه معین فیس د خدماتو په عرضه کولو کې په مریضانو باندې عیدل شي.
څمکنه صاحب، د ولسي جرګې د روغتیا چارو د کمیسیون په توګه ستاسو اقدامات څه دي؟ یو خو پخپله د عامه روغتیا وزارت یا نور اړوندې ادارې دي چې هغوی باید دغه مشکلات حل کړي او د خلکو ستونزو ته رسیدګي وکړي. ستاسو چې د ولسي جرګې د روغتیا کمیسیون یاستئ، ستاسو اقدامات څه دي او د دې ستونزې د هواري لپاره تاسو څه کولای سئ، څه به وکړئ؟
تاسو پیږو چې ولسی جرګه د قانون چې قانون صلاحیت ورکړی دی خپل د قانون د صلاحیت مطابق باید قدم واخلي. مونږ یوه کومه اجرایه عضواني مونږ فقط یو حکومت نه دغسې غوښتنه کولی شو په هغو باندې فشار راوستلی شو تر څو د دې لپاره د حل یوه لاره پیدا کړي. اما د دې لپاره مسؤول ارګان چې ده اجرایه قوه چې ده هغه د عامې روغتیا وزارت ده. یعنی مونږ کولی شو چې دغه کوم هر چې ماته ته مخکې وکړو په دې کې د عامې روغتیا وزارت سره مشورې وکړو تر څو د دې لپاره د حل ولا را پیدا کوم. چېرته دغسې ونکړلی شي نظارت هم ونکړلی شو برجام هم ورته ورته اضافه نه کړلی شوه. په دې ځای کښې بیا ولسي جرګه خپله مسؤلیت لري. اما مونږ دا مسؤلیت انشاءالله سخت کال د خپل ځوانه غورځوو. مونږ حتما دې ته برجام تفصیل توګه اضافه کوو او علاوه د دې نه مونږ په خپله په حکومت باندې اوس نظارت ډېر قوي شروع کړی ده په دې تېرو درو میاشتو راهیسې. نو په دې هیله چې یو څه بهبود په دې وضعیت کښې راشي.
د ازادي او اوریدونکو پروگرام اوري
خوشالي موږ هغه وخت ساسوالي سوډیر چې موږ امنیت مکه
افغانانو تل مېرمنو ته په درنښت سره کتل
خزینه بندیان په مناسبه ځای کې وساتل شي.
له خویندهم هله کیږي چې خپل ستونزې د همدی پروگرام لاله زموږ سره شریک کړي. موږ به اړوندو مسؤلینو ته ورسوو.
دوستانو په روغتي ستونزو سربیره نور نه خپل او شکایتونه هم په افغانستان کې ستاسو چې د ازادي رادیو په پیغام سپتون کې دستګه کې تاسو پرې شې دي په ګټه به وره.
السلام علیکم. زه د ازادي رادیو د کارتور کارکونکو ته سلامونه وایم. بعد السلام د ازما پیغام دی وره سوال دی که په افغانستان کې واړی چې قرار سی او امنیت وي او یو د بل سره مرګونه لږ شي نو خارجیانو ته ضروریات نه شته چې موږ افغانستان ته راسي. یو وار وایي 15,000 راځي، یو وار 15,000 راځي، یو وار وایي 2,000 راځي، 2 راځي. دا چې ستا دا دی هم ووځي موږ نورو ته ضروریات نه لرو. انشاءالله موږ افغانیان یو خپل په مابین کښې به سره جوړ شو. زه ملا زلمی د بادغیس ته ولایته خبره کوم. وشواړی وسلام.
السلام علیکم. توریالی ما د شکردری ولسوالۍ نه مې تماس نیولی ده. د ازادۍ رادیو کارکوونکو ته سلامونه نیکې هیلې وایم. د شکردری ولسوالۍ کښې په نامه د شاه و عروس بند جوړېږي. دا 8 کاله کېږي چې افتتاح یې شوې ده. یوه میاشت شدید کار پرې وکړي بیا ټول کال کار بند دي. زه د ازادۍ رادیو د کارکوونکو نه هیله کوم چې دا د ما شکایت وړلو مقامو ته ورسئ چې دا د بند د شاواروس په بند باندې ولې دا کار بند ده پرې څه وجه ده. چې تاسې نه یو جهان مننه کوم چې دا د ما شکایت وړلو مقامو ته ورسوئ. السلام علیکم.
بر السلام علیکم. راوایي شرکت پورې ورسوي. دغه هلمند ته ډېر کامیر بېرته خپل پروازونه شروع کړي. د سلګونو مسافر د دې انتظار کوي. لارې ټولو سره خراب. موږ د ازادي رادیو ته هیله کوي چې دا موږ اواز د کامیر راوایي شرکت ته ور ورسوي. اسلام
ما د ازادي رادیو ټولو کارکوونکو ته زما سلامونه ورسوي. بنه اطاوله د هلمند د ولایت د ناوې د ولسوالۍ څخه خبره کوم. زه د روشن د پایې یو کارکوونکی یم. دا لس میاشتې کېږي موږ ته معاشونه نه دي راکوي. خو دغه د هلمند د ولایت د روشن د پایې کارکوونکي یو پله موږ ته وویل چې موږ څخه طالبان غواړي. بیا موږ طالبانو ته ولاړو. طالبانو د دوی سره خبره وکړه ول موږ یې نه ځینې غواړو. بهر ورته وویل د خلکو معاشونه ورکړي. موږ چې ورته رالو بره یې راته وویل چې دله څو ورځې میاشتې کېږي ستاسې معاشونه نه دي راغلي. نو اوس موږ داسې خبر شوي چې روشن خلک د خپل پایې د هلمند د ولایاتو څخه کاږي تر څو چې زموږ معاشونه رانه کړي. موږ به ناوې د ولسوالۍ پایه چا ته نه ورکوو چې بېخي سر را سره ماتوي هم یې نه ورکوو. والسلام.
وعلیکم السلام وروره. ستا پیغام مو داده خپور کړ په دې هیله چې د روشن مخابراتي شبکې مسؤلینو اورېدلی وي او ستاسو ستونزو ته توجه وکړي. نور پیغامونه هم ستا خو د خپرونې وخت هم دومره وو. له خپل همکار تای روشن څخه مننه کوم چې د دې پیغامونو په ترتیب کې مرسته راسره کوي. د نورو ټلیفوني اړیکو په هیله مو یم. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتوونکي ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یوه نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
مستانا ملا بدار نلری شکار وانی کلد زوخلی ونی بغرونو سر